چهارشنبه د زمري شپاړسمه د اګست ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اووه بجو ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپرېږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اورېدلی شئ. په قطر کې خبري روانې دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شغېدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان سولې ولسي حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچنو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسېدلي او د هند بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره سوشما سوراج وفات شوه. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسي حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څه غوښتل کېږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسي حرکت تیر کال په هلمند کې له ویخونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپه دې خوا یې بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته د سولې له پیغام سره سفرونه کړي چې د جګړې ښکېل لور یې سولې او اوربند ته بللې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچنو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچنو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد زیرا خبره رد کړه چې د چارچنو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څوارلس د دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال په هغو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر دمګړۍ پورې څوارلس تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه انشاء الله زموږ پلټنې روانې دي. نور جزئیات کومو لاس ته راغله به تاسو سره وروسته شریک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د وش پیته کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشهی د هند واکمن ګوند بهارتیا جانتا ګوند له پیژندل شوی مشانو څخه به په روسیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند سر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې د پیښې ته په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلی هند د خپل دی یادې مشي په مړینه چې خپل ژوند د خپلو خلکو خدمت او د بې وزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی وو ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانی کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر و او له افغان چارواکو سره نږدې اړیکې درلودې. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې امریکا پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړه لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دی په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیې او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي د له وینزویلا څخه ووځي. امریکا یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. او وروستی خبر دا چې په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن د استعفا کړې. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوټا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درېیمې نېټې نافذې شي. د امریکا د متحد ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تېره اونۍ په یو ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن په استعفا خبرې کړې وې. دا خبرونه دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې له طالبانو سره د سولې د تازه حلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. په دې ترڅ کې له پاکستاني رسنیو سره له همکار خبریال سمی یوسفزي سره هم غږېدلی یو چې په قطر کې دی. دی د اوربند په اړه وایي
دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره نږدې شو چې امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربند ومني د هغوی پکې نه په شا شول.
د طالبانو یو شمېر استازي نن ازبکستان ته ځي. بل لور ته په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادو ډیپلوماتانو د سولې او ثبات په یو غونډه کې برخه واخیسته. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو او د خپرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام.
اول ځل مال خپل پلار سره مستری ټوب شاګردي شروع کړې. بیا غو دوه راکړل خپل دوکان ماته پرېښودې خپل کار وسکه و د الحمدلله ز خپل استاد.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب لوریو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شانکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. اخوا بل لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی ده. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د سیاسي دفتر یو پلاوی به د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ورسی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جای شنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جای شنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی. که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلي سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلي ته د هغو لیدنو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالې اجماع پیاوړي کول دي. بلخو د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګند نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي الیس ویلز سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر پاکستاني چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د افغانستان کلار کې نو کوي دا چې پاکستان د دلته کې غوړو کې جوړ کې چې کمرول وتا کوي او دا نه کوي چې په دې کې سم کار په دې کې باندې دباو شروع کړي
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې ښه پرمختګ کړی. په دوحه کې د امریکا غږ آشنا خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي، د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې له مخکې پلان شوی و. هغوی چې په دوها کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پرون په نوې ډیلي کې و، په دوحه کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د یوې ممکنې هوکړې په تخنیکي او عملي اړخونو هم بحثونو دوام درلود. په دوحه کې له پاکستاني رسنیو سره همکار ژورنالیست سمی یوسفزی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له نږدې څاري وایي د دواړو لوریو ترمنځ که څه هم عمومي اختلافات تر ډېره حل شوي، خو د یو ممکنه توافق یا هوکړې په عملي او تخنیکي اړخونو لا هم پیچلي بحثونه پاتې دي. د ښاغلي یوسفزی په وینا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو دقیق او عملي مهالویش، د افغانستان له خاورې څخه په نورو هیوادونو د بریدونو د مخنیوي په اړه په هوکړه کې د القاعده شبکې په څیر د ډلو یادول یا نه یادول، او په افغانستان کې د عمومي اوربند پر ځای د تاوتریخوالي راکمول او څرنګوالی هغه څه دي چې لا هم پرې د دواړو لوریو مرکچي ټیمونه بحث کوي. اجمل ان په دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو د روانو خبرو د وروستي وضعیت په اړه له سمی یوسفزی سره ټلیفوني مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دواړه لوري په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. په دوحه کې خبرو اترو ته نږدې دا پرمختګونه څومره محسوس دي؟
زه فکر نه کوم چې دا څه ډېر بيخي نهایي مرحلې ته رسیدلي، خو ویل شو چې تر نوې پیسو پورې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ اغه مهم ټکو باندې مشکلات سره شوې دي، خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنه چې باید اوربند ومني او عمومي اوربند ومني دغه ټکی نه پښه شو. البته دوی اوس یو بل ټکی استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي چې کله امریکایان وزي دوی به دا استعمالوي، خو دا هم را معلوم نه ده چې دا د تشدد کموالی به په څه پیمانه وي. دا د وسمهل ویش لا نه ده څرګند، او هغه دوی وایي چې کله د تخنیکي کمیسیونونو غونډې سره وشي او بیا د عملي کولو یا امپلیمنټیشن د کمیسیونونو غونډې وشي، هغوی کې به دا دوی پیدا کړي چې واقعا څومره وخت کې امریکایان ضرورت لري چې ووځي خپل جنگي سامان آلات وي چې خپل ملکی افراد له افغانستان او بس اوس پورې به دې باندې توافق نه شوی چې په دغه طالبان چې دا خبره کوي چې موږ به خارجي ترورستانو ته یا هغه خسانو ته چې بل چا باندې بریدونه کوي غوته اجازه نه ورکوي چې موږ خاله استعمال کړو. طالبان اوس هم وایي چې په دې کې به د القاعده یا د بل کوم ګروپ نوم نه لیکل کیږي، صرف دغه الفاظ دي چې هیڅ خارجي
طالبان که له بهرنیو ځواکونو سره د وتلو سره سلا شي او یوې هوکړې ته ورسیږي، یعنی له امریکایانو سره په دې توافق وکړي چې امریکایي ځواکونه او نور د ناټو په مشرۍ سرتیري به په دومره وخت کې وځي او اوربند ونه کړي، نو د دوی مقابل لوري خو بیا افغان حکومت دی. افغان حکومت سره تاسو څه فکر کوئ چې دوی به د جګړې د دوام انګیزه لکه مکه، ځکه دوی خو وسی بهرنیو ځواکونو حضور هغه څه ګڼي چې دوی وایي مګای په ځد جنگ
کوو؟ کتل شي چې کله طالبانو دا جګړه پیل کړي واغه وخت کې څوک خارجي ځواکونه په افغانستان کې نه وو، او د دې هم څه ګارانټي نشته دا که دوی ووځي د دې د جګړې انګیزه به راکم شي، ځکه دوی به بیا یو نوی تصویر ورکړي چې موږ خو د اسلامي نظام خبره کوو.
او سبزه سبا د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هندوستان ته تللی او الیس ویلز چې د بهرنیو چارو په وزارت کې لوړ پوړی ډیپلوماټ ده هغه بیا په پاکستان کې ده. په داسې حال کې چې دا دواړه د قطر په خبرو کې ښکیل دي، پاکستان او هندوستان ته یې د سفرونو هدف څه ګڼي؟
پرون چې موږ ملاقات لرلو د خلیلزاد صاحب سره هغه دا ویل چې زما دا ملاقات پخوانه جوړ شوی و، دا د هند او پاکستان او د کشمیر د پرونی چې کوم نوی وضعیت هلته رامنځته شوی دا د هند لخوا نه هغوی سره کوم تعلق نه لري. او ظاهره خبره ده چې اوس د هندوستان ته ځي او ایلس ویلز چې یو بله د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړسپه چارواکی ده هغه دا وخت په اسلام آباد کې و یا پرون سفر کړی و، ظاهره خبره ده دا خبرې به هم بحث و بالی کیږي.
له دوحې څخه خبريال سمي يوسف زاي.
ازادي راډيو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداري خبرګون ښودلی دی. د دغې مؤسسې په ویب سایټ کې په یو مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه درناوي په معنا دی. وړاندې راغلی دی چې طالبان یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقشه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جرم دی. طالبانو د سیشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات وغندل او خلکو ته یې خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارک په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورسپانې لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2 ځنډیدلې دي، شاید د طالبانو له دې خبرداري سره یې انتخاباتي مبارزې کمرنګ شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به د تلې پشپژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شاید بیا هم دا انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به یې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورسپانې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د انتخاباتي ډلې د مرستیال امر الله صالح پر دفتر برید ته هم اشاره کړې او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لومړی برید د جولای په اخیره کې وشو چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول، خو د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه انادول آژانس په خپله انټرنټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلی دی چې د ملا عبدالمنان نیازي وسلوالو او د ملا هیبت الله اخونزاده په مشرۍ د وسلوالو ترمنځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو 4 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په ګذره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت 10 ملاتړي ملیشې وشلې او د دوی مرکز یې نیولی دی. د ازادي راډیو د روانې خبرې مجلې په پیل کې مو په یو راپور کې واورېدل چې ټاکل شوې ده د طالبانو یو شمېر استازي نن له دوحې څخه ازبکستان ته سفر وکړي. بل لور ته د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یوه ژغ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمېر ډیپلوماتیکو چارواکو پرون په افغانستان کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې په کابل کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالي سرپرست وزیر همایون قیومی وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمېر چارواکو او سفیرانو د سه شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سولې او ثبات خپل لومړیتوبونه ګڼي.
همه کشورهای آسیای میانه
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړی توپ ګني. دوی د بین الافغاني مذاکرات او ملاتړي دي او ټول دغه موضوع منلی دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اعلامیه خبره کړه چې په کې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی دی. د دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګری پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفر وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کیږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل، تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي، ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د ټینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی، او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي، ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دی.
د منځنۍ آسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګریزه راکړه ورکړه، د زیربناو پیاوړتیا، له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په روسیو کې غله زیات شوي.
د تیر چهارشنبه په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګاه ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو مترۍ کې غلو زما څخه موټرسایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې سوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې د هلمند د مرکز لشکرګاه د بیامنیو په اړه په تفصیل راپور اوریدل شي. خو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي وینزویلا هم د ایران، شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ له یخي هیوادونو څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته له هغې وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه راپور لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران، شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ د نړۍ یاغي هیواد بلل. جان بولټن د پیرو په پلاسمینه لیما کې ویل امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس مادورو د رژیم ملاتړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوي بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگتن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورنې کړ چې د اعدام له بانډونو او د خلکو د مهارولو لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړو روسیا او چین ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یاملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګنده لاسوهنه بللې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل، او داسې ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. البته به یادونه وکم لکه تل چې د لومړۍ خبری مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلي اسمي سنلولو. دغه تر اوسه پورې چې زه له تاسو سره په خبرو بوختیم. د اس ام اس تخنیکی ستونزه نه ده هواره شوې. که چیرته دغه تخنیکی ستونزه په خپل حال و نو د دې خبرې مجلې په وروستیو کې ستاسو اس ام اسونه نه شو لوستلی. اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته د سولې په ارتباط متوجه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې مرستندویه ځواکونه چارچینو ته رسېدلي دي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې په پلیو او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستوال سشما سوراج د 80 کلونو په عمر مړه شوه. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي او په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن دی استعفا کړی. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
نن نه عرب شاده مستریم.
د څه شي مستریه؟
دای موټر وړکې موټر.
که موټر هر خرابي ولري ته جوړولای شي.
خب دلته خو مختلف کارونه دي پکې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشین کار. منګه دی ماشین کار کو.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردي کړې ده او دوه درې کال دی استادۍ کې.
دغه د موټر مستریان چې مالی دلی د دوی کال ډیر تور وی غوړ وی خوستا پاک دي. دا څنګه
د سیم پاک خور مستریم او ډیر ځان ته چټلی وغنه پریږم.
چې د موټر لاندې څومره لینو بیا څه کوي؟
بیا وسایت ته یو شاور امره او په سمولو کنه. ځنه پریږي چې مثال کالی خراب شي بیا ځکه لدې نه سړی مرض مخلي مریضیږي. نو کوشش کوو چې یو شای ځان ته ورکو په غ باندې بیا سم کار وکړو.
لاسونه بیا څنګه کوي؟
لاسونه خو بس ماښام شامپو ده په مغې مینځو.
او غرمه چې ډوډۍ خورې نو بیا څه کوي؟
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردار لاسې نه خورې. او دا خو چې په مردار لاسو خورې بیا ډېر د لاسونه خرابې. خو ځینې مستریان شته چې د لاسونه تورې په همدا تورو لاسو باندې شروع کوي وي خورې چې بیا ورته ویلی دسې کوي والا د مستریمه کوم مشکل نشته ده دینه نه همدسې قوي یم بس زور یې نه رسېږي. نو د هر چا خپل مختلف خواص ده.
نو دا خو بیا یو وخت کې زور پرې رسېږي که نه ده؟
خو بیا آینده کې چې دی عمرې په پخېدو یې تاوان بیا ورته کوي ځکه بیا له هر نگاهنه دی بیا خرابوي. نو کوشش باید تو کې سیډر په اصول باندې کډوډي خوړت شيخوري مالاسنه پاک باید پری.
او لمړی ځل چې کار اپیل کړل چا سره در اپیل کړه او چرته
اول ځل مال خپل پلار سره مستری توپ شاګردي شروع کړه. زما پلار استاد و دې مستری توپ بیا غ سره میاته کال مستری شاګردي وکوله بیا غ دوه را کړل خپل دوکان ماته پری کو دي خپل کار وسکه و ده الحمدلله ز خپل استاد.
څنګه دی اوس ژوند؟ خده جوړ دی ل دې کار سره؟
شکر الحمدلله ډیر ښه ده. هزار بار شکر گزارې ښه کاروبار ده.
زه خده چې خوشاله یم. مننه.
تا نن ډیر مننه. خیر شه.
د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999405340 0972255.
لکه څنګه چې مې مخکې وویل د تخنیکی ستونزو له امله ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمیسونه نه شو لوستلی. که دغه تخنیکي ستونزه حل شوه په راتلونکو خپرونو کې به هغه سیمیسونه چې تاسو یې د افغان بیسیم شرکت له لارې مشتره استوئ له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته رسېږي. البته یادونه وکړم چې زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام ترو پورې په منځني سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په بل خبرونه کې مصطفی سریقی له تاسو سره ده. سریقی صاحب خیر راغلی.
بسیار زیاد تشکر از شما شبر صاحب. مونده نباشین.